واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد یم نند خالی شنبی ورز دا 2023 کال دا فبروری دی میاشتی 15 نیٹ دا په خیبر پختونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دي په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د خالی شنبې په ورځ د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانیستل شوی و له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیرو بوراخیل قبیلي مخور مشر ملک رحمان وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی او په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیې د طالبانو لخوا د جنو په تعلیم له بندیز وروسته د 40 خصوصي پوهنتونونو د فعالیت درولو خبرداری ورکړې اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د خالی شنبې په ورځ د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانیستل شوی و د تورخم مرستیال کمشنر ارشاد مومن د وایس اف امریکا ډیبیټ د تورخم دروازې پرانیستل تایید کړ چې د نن سهار راهیسې دروازه د هر ډول پلی تګ راتګ ناروغانو او تجارتي ګاډو لپاره پرانیستل شوی و په تورخم کې د ګمرکاتو مرستیال مشر یاور حیات وایس اف امریکا ډیبیټ وویل د تورخم دروازه پرون په مشهور ډول پرانیستل شوی و او نن پوره پرانیستل شوه د دواړو خوونه پرې هر ډول تګ راتګ روان شوی دی سرچینو پرون د جمی پورز وایس اف امریکا ډیبیټ ویل چې د افغانستان طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنز د تورخم دروازې په مکمل توګه پرانستلو په لړ کې درې وارې ناشته شوي خو حتمی پریکړې نه وشوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي په نظر به د هیواد د اقتصادي کړکیچ ختمولو لپاره د IMF شرطونه ومني شهباز شریف د جمعې په ورځ د امنیتي ادارو لوړ پوړو چارواکو ته د وینا پر وخت وویل موږ ته به په هر حال کې د IMF سره په سختو شرطونو هم د پریکړې کول وي نوموړي زیاته کړه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په روانه پریکړه به نورې هم لسته ورځې وخت ولګي پاکستانی چارواکو د روانې میاشتې له پیل څخه له IMF سره په خبرو کې بوختي چې هیواد ته د قرضو لړۍ بیا پر ځای کړي د افغانستان د پولي ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیرو بوراخیل قبیلې مخور مشر ملک رحمان وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې سبا د اتوار په ورځ پختون ژغورنې غورځنګ ویران شاسیمه کې د امن په پلوي او د نامنۍ پر ضد ولسي غونډه کوي په شمالي وزیرستان کې څلور وشتو ساتونو کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه وه د زیارت په ورځ د لګکۍ او ټولنې سره تړاو لرونکي یو وطن نامعلوم وسلوالو په هدفي توګه وژلی وه پولیسو دا تازه پیښه تایید کړې ده او وایي دا پرون د جمعې په ماښام د میرعلي تحصیل په نورک سیمه کې د بنو میرانشاه سړک له پاسه شوې ده په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د جنو په تعلیم د بندیز لګول کېدو وروسته د خصوصي پوهنتونونو کابوش پک زره کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي اتحادیه وایي که چیرې دغه بندیز دوام وکړي نو نږدې 40 پوهنتونونه به خپل فعالیت ودروي چې له امله به یې په لویه کچه نارینه او ښځینه استادانی او نور ملازمین بیروزګاره شي او ممکنه ده چې د ادارو مالکان خپلې پانګې نورو هیوادونو ته واړوي په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې په هیواد کې له سیاسي بدلون وړاندې دغه تعلیمي ادارې کورونا وبا اغیزمنه کړې وي او بیا د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د جنو په تعلیم د بندیز سره یې فعالیت نور هم اغیزمن شو په دې اړه د اتحادیې د مطبوعاتو مشر محمد کریم ناصری وایس اف امریکا دی ویته وایي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړې سره د خصوصي پوهنتونونو او بیا زره خزینه زده کوونکي په کورونو ناستې دي او د ګام سره نږدې 6000 د پوهنتون کارکونکي بیروزګاره شوي دي او روسي خبردار چې اقتصاد پوهان وایي د چین د شکمنی جاسوسي پوقانی یا بالون د وشتلو پر سر د امریکا او چین ترمنځ حالات اوس اقتصادي اغیزو په لور روان شوې دي ځکه چې سرمایه کاران د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه اندېښمن دي د امریکا یو شمېر قانون سازان او حکومتي چارواکي په دې زور راوړي چې د چین خلاف سخت او تیز ګامونه واخیستل شي او ځانګړی پام دې اقتصادي برخې ته واړول شي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو لملتیا مو مننه د وایس اف امریکا ای ودا خبرونه مو اوریدل. وسام راجو د مهمو راپورونو ولوري ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د خالیه شنبه پوره د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانستل شوی و. د تورخم مرستیال کمشنر ارشاد مومند وایس اف امریکا ای ویته د تورخم دروازه پرانستل تایید کړی دی چې د نن سهار راهیسې دروازه د هر ډول پلی تګ راتګ، ناروغانو او تجارتي ګاډو لپاره پرانستل شوی و. په دې اړه بشپړ راپور له ابراهیم شنواری څخه اوري.
په تورخم اولنډي کوتل کې د ځلي انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه، د دې باوجود چې د پاکستان او افغانستان د پولي امنیتي چارواکي او د امیګریشن چارواکي په دې نه دي موافقه شوي چې د افغان مریضانو سره د تیمارداري د پر راتلونکو کس او د تجارتي توکو نه ډک ګاډو کلینډرانو له د ویزې نه بغیر پاکستان ته د راتلو اجازه ورکړي. د تورخم پوله پروند جمعې مون وروستو اول د پیدل خلکو د تلو راتلو لپاره پرانیستای شو او بیا نن سهار وختي په تجارتي غرض هم پرانیستای شو او دغه سید دوالو گاونډي هوادونو ترمنځ تجارتی او نورې حلې زلي د تیر اتوار ماسوختن رئیس ترل کې دوه نفس دوپاره په مکمل توګه بحال کړی شوې. د خیبر ضلع د انتظامی وزیموار چارواکي ارشاد مومند په وینا نور حل طلبه موضوعات به هم د دوالو هوادونو د لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې د بحث لاندې راوستي شي.
پرون بیا تاسو ته پته وایم چې ورځې پاره د اورډرز ورکول چیرې نن د سره د پیډیسټرین کارو شي. همداسې وړې وړې سټپ سره بیا د اعتماد چې کوم د کانفیډنس بلډینګ میئرز دي نو هغې کې بیا نورې خبرې هم راغلي وي. پرون د کمانډنټ صاحب او دلته کې چارواکي چې دي هغوی دلته کې په بارډر باندې میټینګ شوې، فلیګ میټینګ ورته نه شي ویلې. فلیګ میټینګ خو بیا موږ ټول سټیک هولډرز یو، نو هغې کې به هغوی ډېر په کلا او زړه سره دا ویلي چې را بالکل موږ ته خپل افغانان راکوی شي، تاسو زموږ سایډ نه ګیټ کلاس دی. دا باقي هم دغه شان په پلان کې خبرې اترې دي او ډیټیل چې کوم ایشوز دي نو هغه په فلیګ میټینګ کې ډیسکس کیږي.
په تورخم کې د ایمیګریشن او کسٹم چارواکو په وینا د زرګونو پښمیره کې پیدل کسانو لپاره د پوری دواړه اخوند د دلو اجازه تور کړی شو او دغه سي تر 800 پوری هغه د تجارتی توکو ډک گاډي د کومې چې د تیر اتوار نوړاندې د کسٹم تقاضي تر سره شوې افغانستان اړخته حرکت کړی. خود شپږ ورځې د پولی ترل کېدو ځای تاجران او ترانسپورټران د درنو مالی تاوانونو سره مخ کړي او یو ځوان ځای تاجر جمشید خان غوښتنه کوي چې باید ورخیزه تجارت دي د سیاسي ستونزو پورې اونې ترل شي.
مونږه د دوه حکومتونو ته درخواست دی چې مهرباني دا وکړه چې دوی د سیاسي هلي ګولې د بارډر سره نه تړي. بارډر باندې روزانه په بنیاد باندې سونه ګاډي د پاکستان او افغانستان په منځ باندې تجارت کوي او دا بارډر چې بند شي په دې باندې روزانه بنیاد باندې اربونه روپۍ نقصان دی. اوس هم چې دا د دوه طرفه تاجرانو ته ډېر غټ نقصان ورسېده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې نوړاندې هم د امنیتی او سیاسي ستونزو له وجې دوارخیزه تجارت ډیر اغیزمنه شوی او په خپل د کسٹم ادارې د شمیرو لمخه د تیرو کالونو په پرتله د دغه شخړو له وجې د دوارخیزه تجارت کچه د یو بیلین ډالر نه هم کم شوی، کوم چې د پولي دواړو اړخونو ته تاجران اغیزمنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com.
نو قدرمن اردن کو و سمرازو د خبرونه دوهم راپور ته چې د افغانستان سره ډورن کرخته چیر مده خبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیر بوراخیل قبیلی مخور مشر ملک ریمال وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې سبا د اتوار یک شنبه پورس پښتون ژغورنې غورزنګ میران شاسي مکه د امن په پلوي او د نامنې پر ضد ولسی غونډه کوي. نور حال پری د دې خبريال عدنان بیٹا نه راکوي.
پولیس د تازه پیښه تاییدوي او وایي د پرونده جمعې په ماښام د میرالی تحصیل په نورک سیمه کې د بانو میرانشاه سړک د پاسه رامېسته شوې. د میرالی پولیسو تاړې چارواکو په وینا د ملک ریمال په ګاډي نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکښې هغه په ځای وژل سوی او د هغه زوی ژوبل سوی دی. پولیس وایي تر پیښې سمدستي وروسته وژل سوي او ژوبل کسان روغتون ته انتقال کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پولیسو وینا ده چې دا د هدفي وژنې پیښه ده او د وژل سوي تن کورنۍ لا پڅا دعوا نه ده کړې. او پولیسو ته ویلي چې په نوموړي د نوړاڼې دغسې بریدونه شوي خو هغه وخت نوموړی پکې بچ پاته شوی او د کورنۍ نور کسان یې پکې زیانمن شوي دي. نږدې اویا کلن ملک ریمال وزیر د شمالي وزیرستان نورک سیمې اوسېدونکی و او د وزیرو بوراخیل قبیلې مشرف و او په علاقه کښې به د کام په استازیتوب په قومي جرګې او مرکو کې برخه اخیسته. د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان غړی او ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي د شمالي وزیرستان په نورک سیمه کې د بوراخیل قبیلې مشر ملک ریمال خان په هدفي برید کې وژل سوی. زموږ په سیمه کې د هدفي وژلو له څپې څخه ذمهوار غافل دي. زموږ خلک په سړه سینه په نقشه کیږي او وژل کیږي. په شمالي وزیرستان کې په تیر 24 ساعتو کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه ده. د تیر د زیارت په ورځ د لژکیو ټولنې سره تړاو لرونکی یو تن نامعلومه وسلوالو په هدفي توګه وژلی و. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو تازه پیښې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پر ضد د شمالي وزیرستان دننه ګڼ شمېر احتجاجي پرلتونه او مظاهرې شوې دي. سبا د اتوار په ورځ بیا پښتون ژغورني غورځنګ میرانشاه کې د ناامنۍ پر ضد او امن دپاره لویه ولسي غونډه کوي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ فعال ادرامان وایس اف امریکا ډیوا ته وویل پرله پسې ترسره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي.
په دمنی خلاف موږ همیشه پرلتینه کړي دي، احتجاجونه مو کړي دي. چې کله موږ احتجاج وکي، پرلت وکي او امن خبره وکي نو بیا دوی په موږ باندې د دهشتګردۍ اف آی آر هکړ کوي. په موجوده د جنگ خلاف پشپشتم تاریخ په میرانشاه شه د اتوار په ورځ پر 10 بجې باندې جلسه کېږي د پښتون ژغورني غورځنګ. دغه جلسه په دغه وطن شه ټارګټ کیلینګ بدامنی په چیک پوسټینه پروډینه چې کوم تکلیف ته کوم ذلیلول دي دا دغه په خلاف بندو کیږي.
په ورسته کلونه کې د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او ویلي دي چې دغه سیمه د وسلوالو څخه خالی کړي دي. خو د سیمه اوسیدونکو وایي د علاقې امنیت اوس هم د ډاډ وړ نه دی. د ضرب عذاب عملیات ورسته خلک په دوامدار توګه په سیمه کې د امن برقرار ساتلو غوښتنه کوي او د دوی په وینا تر ضرب عذاب عملیات ورسته کابو 1540 ځای کسان په هدفي بریدونه کې وژل شوی دي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نوردونکو د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او مشر د مرکزی اپیکس کمیټه غونډه شوی په ملکی په ورستیو کې د ترګری د پیښو ورسته د حالاتو ارزونه پکې شوی. ویل شوی د حساس ادارو استادو په ملکی د امنیت مجموعي حال او ترګری زده عملیاتو احوال غونډه ته وړاندې کړی دي. بشپړ راپور په اسلام آباد څخه ارشد حسین راکوي.
د جمعې پر ورځ ناوخته د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر څخه جاری شوی خبر کې د غونډې حال وړاندې کړی شوی او ویلي شوی چې په غونډه کې په 13 جنوري په پیښور پولیس لاین او بیا په 19 فروری په کراچۍ کې د پولیسو په دفتر د شوو ترهګریز پیښو او د هغې وروستو د حالاتو جاج اغستل شوی. د وزیر اعظم هاوس د خبر تر مخه په دغه غونډه کې اتفاق شوی چې د ترهګرۍ خاتمه، معاشي بحالي او سیاسي ثبات د یو بل سره تړلی دي او زیاته کړی شوی چې پاکستان د کورنۍ بے ثبات متحمل نشی کے دے. قومی والی اتحاد او گڑ مبارزہ د وقت ضرورت دے او پدے لڑکے دے قومی اتفاق رائے جوڑا کلیشی. د سیاسی او امنیتی چارو سیڑنکار ڈاکٹر سرفراز خان ڈیوا توائی په پاکستان کی ترہگری ترہگے نشی ختمے دے تر سوچ پاکستان دا افغان طالبانو او د ہند په اړه خپل تګلارو کې بدلون را نولی.
سو پورے چې د خپل ملک کې یو نیشنل ریکنسلیشن مراد دا دا کام یو کول غواړي دا چې تام ماته ای استاد یو تاسو عمران خان روزانه خپل بن غي وي دا نور ټول خلک پر واجب القتل دي د تکشن سپاه صحابه والا علي شګان تک وای چې دا کافرات دي او واجب القتل دي قادیانان دل دیوال ټکول سره کوي مالاړي سره بل وال ټکول کیږي نو دا یو لوی دیشتر ریکنسلیشن پکار دي
د انګريزي جبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورت کې د سرچینو دخلي لیکلي چې د قامي اکشن کمیټه په غونډه کې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان او په افغانستان کې د هغوی په پټو ځالو هم خبرې شوي او وای کمیټه ته ویل شوي چې په افغانستان واکمن طالبانو د ټي ټي پی د وسلوالو بے وسلې کولو او د افغانستان دننه د هغوی نورو سیمو ته په انتقال کولو امادګي ښودلې خو شرط دای ښودلې چې اسلام آباد به دغه موجوزه منسوبې لګښتونه برداشت کوي ولې د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې خبر پخلی نه دی کړی خاغلی ډاکټر سرفراز خان بیا وای که دا خبر ریښتیا وي نو دا به یو خطرناک منصوبه وي
چې نه صرف دا پاکستانی کم ٹی ٹی پی والا طالبان دی دی ریلوکیٹ کئی بدی بلا لیگی اخوا چی روسو یوکرین اور دیکھ اس وقت جنگونو کی اور سنٹریشیا کے دس استعمال شی اور یا ایران خلاف استعمال شی اور چکلا دین یا چین کم ایسٹرن ترکستان والا اگی سر استعمال شی دا خبال نور جنگ علاقی راولی نور تکلیف بعد نور دہشتگرد بدلتی راولی
پروانہ انہیں کی دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ محمد آصف پا مشرے کی دا علاقہ چی اپلاوی دا کابل سفر کڑے وو او مطبوعاتی ریپورٹو نوائی چی دا غپلاوی افغان طالبانو تا پا افغانستان کی دننا دا ٹی ٹی پی دا وسلوالو دا موجودگی پا آلا ناقابل تردید شواہد وړاندے کڑے دی دا امنیتی چارو سریلنکار فہد تیمور خان وائس آف امریکا ڈیوا توائی د مذہبی ترهګری مخه تر هغه نشي نیول کېدی تر سوچې د مذہبی سخت دریزه بیانیا نوې چیلنج کړی شوی
پراپر ډی ریډیکلایزیشن ری ایجوکیشن او ری اورینټیشن اف یور پالیسی چکم دی اغه نه علاوه دا بالکل مونږ نشو کاونټر کوي
په افغانستان د طالبانو د واکمنې را پدې خوا په پاکستان کې د ترهګری په پیښو کې د سیړنیزو ادارو د ریپورتونو تر مخه یو 50% اضافه راغلی او پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د ټي ټي پی وسلوال د پاکستان پرزت د افغانستان خاوره کاروي خو افغان طالبان دا تورونه ور په ور ردوي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نکړئ
د وایس اف امریکا دی ودا وسام ل ترګری موضوع نو روس سره د پاکستان اقتصادي ستونزو او تجارتي مسلو ته چی په سر کې ووري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای په نژړ به د هواد اقتصادي کړکېش خدمتولو لپاره د ائ ایم ایف شرطونه منی تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي
وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د امنیتی ادارو اعلی افسرانو ته وینا په وخت وویل منګل با په هر حال کې د ایم ایف سره په سختو شرطونو هم پریکړه کول وی موړي زیاته کړه د نړیواله مالیاتی ادارې یا ایم ایف سره په روانه پریکړه به نور هم لس اته ورځې وخت ولګي پاکستانی چارواکي د روانه میاشتې د شروع نه د ایم ایف سره په خبرو کې بوخت دي چې ملک ته د قرضو لړۍ بیا په ځای کړي او چې دا لوزنامه منزور شي نو پور ورکوونکي به پاکستان ته 15.6 ارب ډالرونه یو ارب ډالر زیات ورکوي په کومه چې په کال 2019 کې د ایم ایف او پاکستان ترمنځ پریکړه شوې و پاکستان په خپل هم د مالیاتي خسارې د کمولو لپاره ځینې مهم ګامونه پورته کړی دي د مثال په توګه د بجلی او تیلو بیې لوړې کړې په یو شمیر مدونو کې د وړاندې نه ورکړل شوی رعایتونه هم ختم کړي او په ټیکسونو کې هم اضافه کړي چې ډېرې پیسې خزانه ته راټولې کړي د نړیوال مالیاتی ادارې یا ایم ایف سره په روانه معاملې خبر چارواکي وای پور ورکوونکي د پاکستان سره د بجلی په مټ کې په قرضه جوړجاړی کوي او د سود شره نور زیاتول غواړي چې د وړاندې نه په 10% ولاړه ده اقتصاد پوهان وای د ایم ایف د دې سختو شرطونو په منلو سره به په ملک کې اقتصادي وده نور سړه شي او د ګرانۍ کچا چې 8.5% ته ختلې ده به نور زیات شي. د پاکستان په خزانه کې دا وخت د 3 ارب ډالرو نه هم کم رقم پاتې دی چې په ګرانه به د 3 هفتو د برآمداتو اخراجات پوره کړي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي یو دوست هیواد د ایم ایف سره د پریکړې په تمه دی چې د پاکستان سره خپلې مرستې بیا شروع کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هم په یو ټویټ کې لیکلي چین پاکستان ته روان افته د 200 میلیونه ډالرو قرضه ورکولو اعلان کړي او وای دغه رقم د پاکستان مرکزی بانک ته رسیدلی دی. په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او د دې نه وړاندې درنو سیلابونو اقتصاد ته لوی زیان رسولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نډ پرایس ویل دی چې د پاکستان او امریکا اقتصادي اړیکې پیاوړي دي او موږ د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې مثالی جوړول غواړو. د پداسې حال کې چې د پاکستان د تجارت وزیر سید نوید قمر دا وخت امریکا ته راغلی او نوموړی د امریکایي چارواکو کاروباریانو او سوداګرو سره د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستو سرمایه‌کاری او دوه اړخیز تجارت او د ورکولو باندې خبرې کړي دي. تفصیل د الیاس خان په راپور کې.
د امریکای د بارانو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلی چې د پاکستان او امریکا اقتصادي اړیکې پیاوړي دي او موږ د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې مثالی جوړول غواړو. په خبري غونډه کې د پښتنې په جواب کې نت پرایس ویل د امریکا د پانګونو د پاره د وزیرانو غونډه روانه ده او امریکا په 2 لسیزو کې په پاکستان کې پانګونکو هیوادونو کې په سر کې ده. نوموړي زیاته کړه د پاکستان سره په 1 کال کې د امریکا سرمایه‌کاري 50% سدیسی واشویدا. دا په داسې حال چې د پاکستان د تجارت وزیر سید نوید قمر دا وخت امریکا سفر کوي او دا غلطه امریکاني چارواکو کاروباریانو او تاجرانو سره لیدلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعاون او دواړخیزه تجارت ته وده ورکړي او په ځانګړي توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي او د کرکلي شیانو برآمدات امریکا ته سیوا کړي. د تجارت وزیر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د 1 کال تیرېدو وروسته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره لوزنامه نه ده پرځای شوي او د هیواد د زر مبادلې ذخایر 3 ارب ډالر ته راکم شوي دي، کوم چې صرف د 3 هفتو درآمداتو لپاره کافي دي. اقتصاد پوهان او څېړونکي وایي پاکستان ته به خپل د خوراکي شیانو برآمدات سیوا کولو لپاره په کوالټي کنټرول یعنی د دې معیار ښه کولو ته پام ورکوي، کوم چې دوی په نږدې ورځو کې نویني. او زیاتوي مسلمان هیواد د حلال غوخه منډای هم هن کابو کړی دا. وی او ای ډی وسره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا اویل
فارن انویسټمنٹ تو پاکستان میں آنے رک چکا ہے. پاکستان میں جو انسرٹنٹی ہے سیاسی اور معاشی، ایسے ماحول میں باہر سے انویسٹرز بہت کم آتے ہیں.
پاکستان کی بارانی پانگونے خو بالکل ادری دلی دی اور دا وقت چه پاکستان کے کومہ سیاسی اور اقتصادی بے ثباتی دا، نو دا سے حالاتو کے دا باہر نہ سرمایہ کار ډیر کم راضی. البتہ کوم سیس کې چې اضافه کې دیشي هغه تجارت ته. نو موري زیاته کړه د ټولو نه خبره ده چې د پاکستان د ټولو غټ تجارتی ملګری هیواد امریکا ده. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته حالات کړکېچن شوي وو، خو امریکا اوس هم د پاکستانی توکو تر ټولو لوی منډای ده او دا وخت د دواړو هیوادونو دواړخیزه تجارت 2 لس بلیونه ډالر ته رسیدلې ده. د تجارت وزیر سید نوید قمر ویلي چې د ډېر وخت نه وروسته باید چې چین پاکستان کې تر ټولو غټ سرمایه کار جوړ شوی دی، خو پاکستان د IT او دوایانو په سانګو کې په ځانګړي توګه امریکایي سرمایه کاری ته هیله مند دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا ډیو د پاکستان د اقتصادي ننګونو او چیلنجونو په اړه یو بل راپور هم لرو. په داسې حال کې دغه هیواد د محل سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د درمبدلې د ذخیره کچې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې ده چې تر 3 بلیون ډالر کم شوې ده. او اقتصاد پوهان وایي دا به پاکستان ته د 3 وارداتو لپاره هم کافی نه وي. په ورته وخت کې د ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره په پاکستان کې د ګرانی کچه هم ډیره زیاته شوې ده او د مهال په یو ونی کې د ګرانی کچه له 30% څخه پورته شوې ده. احسان محمد خان پرې راپور استولای.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا بیورو اف سټیټیسټیک له خوا ویل شوې دي په اخري 15 میاشتو کې دا په لومړي ځل دا چې د ګرانۍ کچه 30% څخه هم اوړېدلې او د فروری په 13مه سرته رسیدلې وناي کې د کال په اساس دغه کچه 1.45% ته رسیدلې. د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګې پخواني مشر پروفیسور منظور احمد وای
کم مدنی خلکو ته کم تکلیف جوړ شو هغې په خپل موجود آمدن کې روزمره گزاره نشي کولی. دا خو په خپل ځای خبره ده په دې ټول خلک خپوېږي خو د دې د معیشت د دې ډانچې د دې سټرکچر نه دا ډېر نقصان ورکوي ځکه چې ډېر یقیني صورتحال د هر قسمه کاروباري عمل دپاره د هر قسمه پیداواري عمل دپاره ډېر زیات خطرناک وي. څوک معاشي فیصله نشي کولی چې منگا سرمایہ کاری کو خپل پیسے لگو یا خپل وخت لگو یا خپل محنت لگو پہ اس کار کے نو آیا دے بسبالا میاش پس
د دغه رسمي حکومتي اندازې تر مخه د ګرانۍ کچه لوړې دوکې د چرګ بوره کېلې د پخلی غوړی د تیلو ګیس سیګریټ او پیازو بیا تر ټولو زیاته لوړه لیدل شوې. د ماشی اچارو ماهران وای دا وخت چې په سرګنده د دغه خوراکي توکو بیا زیاتېدو نیخ په نیغه غیس په عام ولس لیدل کیږي خو دغه د نرخونو په یو ځای ټینګ نه پاتې کېدل او د ساعتونو په حساب زیاتوالی سره بیا نه یوازې کاروباري بلکې پیداواري هلې ځلې هم په ټپه ولاړې دي. پروفیسر منظور احمد وای که په وخت دغه صورتحال ته پام و نه کړی شو نو ویره ده د ګرانۍ اقتصادي بې باورۍ دغه کړکېچ به په راتلونکي کې نور هم زیات پیچلی حتی ورسي.
اعلان کړی دی چې دا مونږه بچت اقدامات یې کوم بیان کړی دي خو هغې باندې څونه عمل کېږي دا یو بل سوال دی چې آیا عملي کېږي به ومو که نه که عملي شي نو بیا به څه فایده وکړي که عملي نه شي نو بیا هسې یوه خبره ده چې بیا هم دا مشکلات دغسې جاري وي.
د حکومت لخوا چې د تیلو ګیس بای او ځینې نور ټیکسونه پر ځای کولو وجه د ایم ایف سره د پور اخیستو تړون دپاره مجبوري ښودل شوې او حکومت توای دغه ګامونه د اقتصاد وزه خکولو په خاطر پورته کوي چې راتلونکي کې به مجموعي توګه ګټي ولیدل شي خو بیا ماهران وای دغه شتونه منلو ورستو د اقتصاد او کاروبار حلې ځلې نور هم په دمه کېدل شي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
سم د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه له تاسو سره شریکو چې په افغانستان د افغانستان په اړه راپورونه کوي چې په افغانستان کې د خصوصي پونتونو اتحادیه د طالبانو لخوا د جنوب په تعلیم د بندیز وروسته د څلوېختو خصوصي پونتونو د فعالیت درولو خبرداري ورکړي ځکه دوی وایي چې په جنوب باندې له بندیز وروسته په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات کارکونکي د پونتونو بیکاره شوي دي. نور حال پری د عبدالرزاق په راپور کې
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون اړوان دي دغه تعلیمي ادارې کرونا وبا اغیزمنې کړې وي او بیا د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم باندې سره یې فعالیت نور هم متاثر شو. په دې اړه د اتحادیې د مطبوعاتو څانګې مشر محمد کریم ناصری وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړې سره د خصوصي پوهنتونونو او یا زره خزینه زده کوونکي په کورونو کې ناستې او د ګام سره نږدې شپږ زره د پوهنتونونو ملازمین بې روزګار شول.
نو اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم تقریبا 15 درش نه تر څلوېښتو خصوصي پوهنتونو لړ زکړو موسو تصمیم دا ده چې چیرته دغه پریکړه وانه خسر شي او تجدید نظر ونی شي او مسل بیرته عادي نشي نو ممکن خپل پوهنتون نو وتړي خپل پانګ نور هیوادونو ته انتقال کړي.
نو مول زیات اکړه کچری د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي بنسټونو په وړاندې استونزې دوام وکړي نو افغانستان به د تعلیم په برخه کې شل کاله رستلال شي
ځکه چې د څل اثر اوړنې چې ګورو هغه که په اداراتو کې دی هغه که په طبي برخه کې دی هغه که په نورو تحصیلي برخو کې دی نو په دې کې د تحصیلي خصوصي تحصیلي بنسټونو رول شپېته ویا سره نه رول لري. نو په دې معنی چې که د خصوصي ټور ملاتړ نه وي د تحصیلي نظام سره او د دوی د بوج کم نه کی نو ډېر ځوانان به مول تحصیل څخه محروم پاتې شي.
د اتحادیه تر مخه د هیواد په سلی رښت ولایتونو کې یو سل او سلويخت خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسي فعالیت کوي. اتحادیه وای په دې تعلیمی ادارو کې خواوشا یو لاک او ډیر زره هلکان او یا زره جنکو زده کړې تر سره کولی. اتحادیه زیاتوي په دغو تعلیمی ادارو کې د علمی کډرونو په ګډون د شلو زرو نه سیواتنان د ځان لپاره معاش ګټي. په افغانستان کې د مورا پنوم تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې خصوصي پوهنتونونه د افغانستان په اقتصاد کې لوی کردار لوبوي او د دې بندیدو سره به د هیواد اقتصاد ته غټه ضربه ورسي.
هم په کال کې تقریبا 900 میلیونه مالیه ورکوي دولت ته، هم په زرګونه تقریبا شل زر نه زیات کسان په دې کې معاش اخلي او تنخواه اخلي او د دې کورنۍ په دې چلیږي. دغه اقتصادي سرخصې په نن افغانستان کې دغه پوهنتونونو فعاله کړې ده، دا به سقوط کوي، دا به تړل کیږي، دا به شکیږي. هغه چا چې دلته په میلیونونو ډالر په خصوصي سکتور په خصوصي پوهنتونونو سرمایه ګذاري کړې ده، دوی به مجبوره کیږي چې خپل پیسې بهر
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په 13 دسمبر کې سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړو چې د کابینې د پریکړې په اساس تي د خزینه زده کوونکو زده کړې په سمدستي توګه تر بل امر پورې وزنډي. په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم هم بندیز لګولې دي. د طالبانو د پریکړو ته د هیواد په داخل او بهر سخت خبرګون خودلې کیږي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې دغه فیصله دي واپس واخلي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
دا د وایس اپ امریکا دیوا خبرونه ده.
اردوونکو د وایس اف امریکا دیوډا د برتانی دفاع وزارت ویلي دا شخاري چې روس سره د ایران جوړ بي پيلوټ الوتکې یا ډرونونه ختم شوي ځکه چې د فبروري 15 را په دی خوا په اوکران کې د دغو الوتکو کارول نه دی راپور شوی. بشپړ راپور پرې له اشفاق محمد څخه اوري.
د برتانی دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي داسې معلومیږي روس ته ایران جوړ بي پايلټ اجازهونو یا د اوا په نوم ډرون د کمی سره مخ دي. یاد وزارت وایي چې د پروري 15 نیټې نه راپدې خو په اوکران کې دغه ډرون د کارولو کوم راپور مخې ته نه دی راغلی، خو د جنوري میاشتې په اخر او پروري میاشتې په اوله کې کم از کم 24 ډرون اجازهونه راغورځول شوي وو. د برتانی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ څورځو کې هم ګڼ شمېر دغه ډرون تبا کړل شوي وو. د برتانی دفاع وزارت راپور وایي که څه هم دغه ډرون ریکارډ دومره خنه دي چې خپل هدف ته ځان ورسوي، خو بیا به هم روس دغه سي ډرون غواړي چې وې کاري. دوی زیاتوي چې د اوکراین هوایی پوز د روس کروز میزایل موثر بریدونو څخه پام اړولو لپاره دغه ډرون کارول کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ ویلي روس په اوکراین کې دومره خلک وجلی چې دغه بغیر د کومې سزا نشي ماپ کېدی. دوی ویل غواړي د روس پوز او سیاسي مشران د جرایمو نړیوال عدالت ته راولي. د دوی وینا وا چې په حساب کتاب باندې یقین لري او د دوی نه د ارو مرو ته پوس پوښتنې وشي. هم د جمعې په ورځ په اوکراین د روس د یرغل یو کال پوره شو. وایټ هاوس اعلان کړی چې دفاع وزارت پینټاګان به نور د $2 ارب پوځي امداد اوکراین ته د روس پر ضد دفاع لپاره ورکوي. په دغه کې د همارز یا ډیر په اسانه د یو ځای څخه بل ځای ته تلونکي راکټي نظام چې 155 ملي میټر ګولۍ خوري شامل دي. د دغه سره د لیزر ګایډډ راکټ نظام کارتوس د تربیه مرمت او د وسلې د کمی پوره کولو لپاره پیسې به هم ورکول کیږي. صدر جو بایدن خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې روس به په اوکراین کې هیڅ کله هم نه بریالی کیږي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم د امریکا هغه کله ژمنه تکرار کړي چې د اوکراین ودانۍ به ور جوړي. هغه لی بلینکن ویلي دي چې د امریکا خارجه وزارت د نړیوالې پرمختیايي ادارې او د خپل خزانه وزارت سره په رابطه کې دي. کوم چې $10 ارب مرستې د اوکراین بجټ او انرژي په مد کې د ورکولو وړاندیز کړي دي. د اوکراین انرژي مرکزونه د روس لخوا روانه جګړه کې د بریدون لاندې راغلي. د امریکا خارجه وزارت هم په اوکراین د حمله یو کال اول مانزه او د روس شپېتنه زیات چارواکو باندې بندیزونه اعلان کړل چې پکې د روس د کابینې وزیران او سیمایز مشران شامل دي. دغه کې درې هغه لوی شرکتونه هم شامل دي چې د هواد د جوهري وسلې پروګرام چلایي. د دې ترڅنګ امریکا په هغه نړیوالو شرکتونو هم بندیزونه اعلان کړي کوم چې د ماسکو په برامداتو د بندیزونو پرته د هغوی ټیکنالوژي ته لاسرسي لري او ماسکو سره د غسیم راستي کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دوی د روس د اوسپنې او کان کیندنې په مد کې هم بندیزونه پرځای کړي. دغه بندیزونه د نړۍ وشتمنه لوی صنعتي هوادونو په سلا لګول شوې دي چې نږدې 2.5 هغه کسانو او شرکتونو ته سزا ورکړي. بانکونو کې اقتصادي خندان ورتره ولاړ کړي کوم چې د وسلو او ټیکنالوژي خرڅولو کاروبار کوي او دغه شرکتونه د وسلې جوړولو صنعتونو سره تړلي دي. دغه بندیزونه د عرب اماراتو نه تر سویټزرلند پورې هغه کسانو شرکتونو باندې پرځای کړی شوی چې په پټه د بندیزونو پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین وایي چې زمونږ لخوا بندیزونه دواړه لنمحاله او اوږدمحاله اثرات لري په داسې وخت کې چې روس خپل وسله او یوازې کړل شوی اقتصاد په راټولولو کې اخته دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ای ډی ودا وسمرازو د ترکیه پاړې راپور در سره شریکو شي. د ترکیه یو حکومتي چارواکي د جمعې پورز ویل د دې میاشتې لوی جاړونکو زلزلې وروسته ترکیه د کورونو په جوړولو باندې کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی ویل چې د تباہي یو 1.5 میلیونه خلک بې ځای کړي او 15 لکه نوي کورونو ته اړتیا ده. پدېړه نور حال زموږ له همکاري مهواش دلیل څخه وري.
د ترکیه حکومتي چارواکي د جمعې پر ورځ ویلي د دې میاشتې له ویجاړون کې زلزلې وروسته ترکیه د کورونو په جوړولو کار شروع کړي. ځکه چې په ترکیه او شام کې په ګډه د مړو شمیره د 500 نه ډیره شوې ده. د فروری د شپږمې په زلزله کې چې په ترکیه او ګاونډي شام کې لږونو زره کسان وژلي، لا یو لک سلويخ زره نه زیاتې ودانې، د 15 لک 60 زره نه زیات اپارټمنټونو په ګډون نړیدلي او یا هم سخت زیانمنې شوې دي. د ترکیه د تباهۍ او بیډنو حالات ادارې اعلان کړي چې په ترکیه کې د جمعې د شپې د زلزلې له امله د مړو شمیره 3,223 ته رسیدلې. د شام د وروسته اعلان شوی مړو شمیره 5,914 ته رسیدلې. په دوه هیوادونو کې د مړو شمیره له 500 زره نه ډېره شوې. په څو میاشتو کې د ټاکنو سره مخ صدر طیب اردوان ژمنه کړې چې یو کال کې به کورونا بیا جوړ کړي. که څه هم کارپوهان وایي چې چارواکي باید امنیت د رفتار نه مخکې وساتي. ځینې ودانۍ چې د زلزلې شاکونو سره د مقابلې لپاره وي پر وروستیو زلزلو کې نړېدلې. چارواکي وایي بې ځایه شوو ته یې خیمې لیږلې خو خلکو ورته دې پورې رسایي کې د ستونزو خبر ورکړی دی. د اردوان حکومت د تباهۍ په وړاندې د خپل غبرګون په اړه د نیوکو سره مخ شوی. هغه ویلي چې د ترکی د حکومت لومړنی پلان دا دی چې د لږ تر لږه 15 میلیارد ډالرو په لګښت 200,000 اپارټمنټونه او 80,000 کلیوال کورونه جوړ کړي. د امریکې بانک جی پی مورګن لخوا لګول شوی اندازې تر مخه د کورونو او نور ودانیو بیا رغونې باندې به 15 میلیونه ډالر ولګي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې د تباهۍ 1.5 میلیونه خلک بې ځای کړي او 15,000 کورونو ته اړتیا لري. هغه ویلي چې تیر اونۍ یې د ملګرو ملتونو لخوا د 1 میلیارد ډالرو له بودیجې نه د 1.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې او زیاته کړې ده دا پیسې به د خزلو د غرونو په پاکولو لګي. یو ان ډی پی ویلي چې د تباهۍ د 1.6 میلیونه او 210 میلیونه ټنو ترمنځ ملبه پیدا کړي. په کال 1999 کې د ترکیې په شمال لویدیځ کې د زلزلې وروسته 1.5 میلیونه ټنه ملبه پرته وه. ډېر ژوندي پاتې شوي کسان د ترکی سویلي سیمې پریخي چې د زلزلې له امله ځپل شوي یا په خیمو کنټینر کورونو او نورو حکومتي استوګنځایونو کې میشت شوي دي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو سوم ورزو بلوچستان ته چیرې چې د شخصي زندانونو ساتونکو پر خلاف د قانوني چلند غوښتنه شوه. سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو غوښتنه کړې چې په صوبه کې د شخصي زندانونو د چلوونکو خلاف قانوني چلند وشي. په بارکانځل کې درې مړی مدل شوې دي چې تورې په یو ځای بلوچ مشر باندې راګیدلې. د سوق د یو هغه څغ برګون هوتلې د تاسو د همي سمتور پر راپور کې ووري.
د بلوچستان د ضلع بارکان اوسیدونکو خان محمد مرای د کور ودانه او 15 ماشومان د راخوش کېدو وروسته او خبری رسنۍ ته ویل چې د بارکان د جکوټ لسیمې ځخه چې کوم ملي ترلاسه سوي دي په هغه کې د دوه زامن محمد نواز او عبدالقادر شامل دي. د وژل سوي شوزیله پیژنګلوي نه ده سوي. د تور ولګوي چې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران درې شخصي زندانونه دي. خان محمد مرایوي دوی له 2019 په دغه شخصي جیل کې وو او له ده سره مزدوري کوله او بیا پر خپل زوی انعام باندې کیسې جوړي او د تی ویل چې د په ضد باندې گواہی ورکړه.
یک جیل کوټا سره کپلې سن سردار عبدالرحمن کی گھر ہے.
یو شخصي جیل د کوټه په سلیم کمپلیکس سیمه کې د سردار عبدالرحمن کور کې دی. هغه ته تاله لګول شوې ده. دویم لبرکان په حاجی کوټ کې دی. دلته خزه د ننه او نارینه بهر تړل کیږي. او دریم د بغاوی تم نړۍ کې هم شخصي زندان دی. دلته غر دی د اوبو چې نه ده. اوس هم زما د کورنۍ غړي یو څه وخت لپاره هلته بندیان کړی شوی وو.
د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان غړی شمس مندوخیل په دې باب ویي.
نجی جیلونه دي دا لیکن دغه یو واقعه سده دا اوس کارس دغه نجی جیلونه ختم کی عدالت خپل یو کمیټي جوړ کی په ګډو ډیسټریکو کې واسي که هر څومره باسر سړی باید هغه ونسي او هغه ته سزا ورکړي.
د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلې د بی ان پی منګل پارلماني مشر نصیر احمد شوانی ویي
بلوچستان ګردا سیاسي پارټیان د مزمت کړی دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې موږ دا وایلو چې باید د دې په یو جوډیشل انکوایری سي چې څوک قصوروار دي هغه باید انصاف په کټری کې راځي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه د بارکان پر پیښو باندې سیاست کوي. د ویل چې د تحقیقاتو لپاره دوی جوینت انویسټیګیشن ټیم پرانستی دی. زیا لانګو ویل چې ما د هیچا هم شخصي زندان نه دی لیدلی. صوبایي وزیر مواصلات سردار عبدالرحمن دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د هیڅ یو شخصي جیل نه لري. له دغې پیښو وروسته صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیول سوی دی چې د پولیسو کرایم برانچ سپیشل انویسټیګیشن ټیم له ده څخه پلټنې کوي. د لیویزو کویک ریسپانس فورس رسالدار میجر شیرمحمد مری وویل چې یو ماشومې له دوکۍ څخه او نور بیا د بارکان او د ډیره بوکټي له سره د پولې څخه د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي کړل. د ده په خبره چې جنایتکاران تښتېدلي دي. امیت سمسور وی او ای ډی وا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
ترنو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د ګرانۍ او دغه هواد د خراب اقتصادي حالاتو سره سره سکل خلکو د حج لپاره تلو ته د تیارولو لپاره د حکومت نوې حج پالیسۍ 2023 کې وړاندیز شوی. هغه کسان چې د حج لپاره لګښتونه یا داخله په امریکایي ډالرو باندې وکړي نو هغه سره به خاص رعایت کیږي. دا څه رعایت دی په کوم اندازه دا به تاسو له پیښور نه د ډیوی د خبریالي صادق قاسم شاه په راپور کې وایي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت سکال 15% د حج کوټه هغه حج لا تلونکي وګړو لا به مخصوص کوي چې څوک د پاکستانی روپو په ځای د حج فیس په یو اس ډالرو کې ورکوي. خود حسن خیل حاجی ولایت خان وای سو سوزله خپل کورنۍ سره حج لتل دي. خو اوس د حج اخراجات او ټیکټ دومره ګران شوي ډالرو کې سو روپو کې به هم اوس ډیر خلک دغه حج کول وس نه لري. وی او ای دی وتا حاجی ولایت خان په دې حق لا نور صدا وویل.
نو سره خلکو کې خواج ته تل خو ډیر ګرانه خبره شو په دې چې خپل کونو لپاره 10 لک نه به خبرې دي 12 لک نه اوس خو عمره لکه 5 لک لور سره نور مندار چې کورونا یې وجنه نه کې شارټیج راغله او چې دا سونه نشي او دې کې نرمي و نشي نو دا به قوم دی پر مسلمانانو لپاره خاص مو دی عبادت زینه دي نو دا به لکه خلکو ډیر تکلیف ده.
د حکومتي خبری ادارې اسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی تر مخه د کال 2023 نوې حج پالیسی کې دا تجویز ورکړی شوی چې داسې وګړي چې د حج داخله یو اس ډالرو کې کوي دغه وګړو ته به دا هم خصوصي رعایت ورکړل کیږي چې هغوی به د حج داخلي لپاره د کوراندازې نه مستثنا وي. د پیښور یو ټریول ایجنټ عابد اوان چې د حج لتلونکو له سفر او اوسېدو انتظامات کوي وای دا پالیسی صرف تجویز شوی ده، لا منظوره شوی نه ده او چې کله خلک د حج لپاره داخلي شروع کړي نو معلومه بشي چې خلکو سره ډالر شته او کنه. روان کال د حج د داخلي فیس او اخراجات څومره دي په دې حق لا عابد اوان وی او ای ډی وتا صدا ویل.
دی جی کوم ایکسپیکټډ دی کنه جی 11-13 لاکھ پورې ګورنمنت هغه خپل اکانومي پیکیج چې کوم 13 کال 8.5 لاکھ او دا کابینی منزورې نه پز بده فائنلی نو لپته نه لګی دی دیس از چې خلکو سره ډالر شتا یا نشتا. دا خو کله پالیسی اناونس شي داخلي شروع شي بیا بده دی پته لګی.
خو عابد اوان فکر کوي ګرانی به روان کال د حج داخلو کونکو تلون کوش میرو باندې ضرور اثر اچوي.
بالکل دا به افیکټ کوي ځکه چې دې ټیم کې خلکو سره جدي کنه غو دوه ټیم خپل رزق برابرول او خپل هغه روزمره ژوند تیرول ګران شي وي نو حج خو په صاحب استطاعت باندې فرض دی کنه جی.
د پاکستان حکومت په یو اس ډالرو کې د حج فیس ورکونکو ته خصوصي رعایت ورکولو تجویز د ملک انتهایی کم سطح ته راغلي د بارني اسعار ذخیرې د وجې کړی ده. خو د عام خلکو اندېښنه ده د ګرانی د وجې کېدای شي روان کال ډیر خلک د حج او عمره کولو وس هم ونه لري. سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده. اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په برخه کې زمونږ همکار سردار علي ټکر له یو بل پښتون ادیب سره خبرې کړي. به ګډه اورو.
خو ګورېدونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ایاز داودزی. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصہ کې د ایاز داودزی په حواله داسې لیکي، وایي چې ایاز داودزی د داودزو د تپې په چغرمټې نومي کلی کې د محمد خان الکوزی کره په کال 1922 عیسوي د جون د میاشتې په شپږویشتمه ورس پیدا شو. ایاز د هغه رستم خان الکوزی په اولاد کې دی چې د خرشبون په تذکره کې یاد شوی دی. رستم خان په سوجه له قندهار راپورته شو او د پیښور په ذکر شوي کلي کې آباد شو. ایاز د میټرک کولو نه پس د مولوی فاضل په امتحان او ورسره ورسره د پښتو په آنرس کې د کامیابۍ نه پس د پنجاب یونیورسټۍ نه د بیچلر آف آرټس او د کراچۍ نه د وکالت سره ترلاسه کړ. د سرکاري ملازمت ابتدای په کال 1949 کې د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د مترجم په حیثیت شروع کړی و. په 1950 عیسوي کې پروګرام پروډوسر او په 1960 عیسوي کې د نیوز ایډیټر په سیکشن کې ایډیټر او په کال 1972 عیسوي کې نیوز کنټرولر مقرر شو. د ریډیو پاکستان د ملازمت نه پس د آی ایس پی آر په محکمه کې د ریسرچ افسر په هوده باندې مقرر شو، او هم په دغه ورځو شپو کې د پریس ریویو په نامه یوه انګریزي مجله هم شروع کړه. د ذکر شوو ملازمتونو نه د فارغېدلو نه پس د پېښور انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ کې د ایډیټوریل بورډ انچارج مقرر شو. د خپلو ادبي خدماتو له مخه د حکومت پاکستان لخوا د تمغه امتیاز په ایوارډ منزل شوی دی، او په 28 جون 2008 کې وفات شو. ادبی حسی د پښتو مختلف مجلو کې د دوی د چاپ شو مقالو او مضامینو مجموعه ده. د ایاز داودزی د خطونو او قمر راهی د نظمونو مشترکه مجموعه د دی دویم کتاب دی. د دین علاوه د ریډیو پاکستان په خور د پره مختلف ډرامې هم لیکلې دي. ایاز د انګریزی د بوسی مطالعه لري، خو خصوصا د شیل نه زیات متاثره دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. چې د خیال کالو د اورما او تریم خلق پوي لیونی یم باد سر یم، بس هم ته چې اثر در باندې نشي، ګنې زه خو ای اشنا اثر اثر یم، او دا د چا د بڼو غشي را وریږي، دا د چا د بڼو غشي را وریږي، هیڅ پوه نه یم خو ټول پر هر یم، او ته چې نه یې زه هم نه یم په دنیا کې، په دنیا کې له دنیا بهر بهر یم، او هسې نه چې مې خیالونه هم لمبه شي، اوختي اوچ شو اشنا شرر شرر یم، او رسیده مې هم بیا تا پورې تون شو. په فضا کې د خیال خور وزر وزر یم، او ستا خلا ته مې د فن سترګې بریخیږي، ستا خلا ته مې د فن سترګې بریخیږي، یم په ټپو که ترسو نظر نظر یم. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکې په لوی لام سپارو او خ ژوند درته غواړو.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیوه اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
یې نکړي.
درنو خدمت منوردونکو لملتیامو بیا هم یو نړی مننه دا وایس اف امریکا ډیو وا راپورونه مو اوریدل. د دې خبرونه په ورستي برخه کې تاسو سره یو اداریه شریکو چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې د سفارتي امنیتی بندوبسونو لاندې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د محمود ابدی ادن د گرفتارۍ د سبب جوړیدونکو معلوماتو په ورکولو باندې د لسو ملیونو ډالرو انعام اخولې دي. د محمود ابدی ادن علاوه د بل هر یو داسې تن په حق لهم د صحیح معلوماتو په ورکولو اومدلسو ملیونو ډالرو انعام اخوې شوې دي. څوک چې په کال 2019 کې د کینیا په صدر مقام نیروبی کې په 62D2 نومي هوټل باندې یا خنیخ پنیغه بریت کولو کې ککړوي او یا په دغه هوټل د حمله کولو په منسوبه کې شامل وي. د کال 2019 د جنوري د 15 تاریخ په ماسپخین د الشباب ترهګر ګوند ټوپکمارو په 62D2 نومي تجارتي علاقه کې پروت هوټل باندې د بمونو، خودکار وسلو او د دستي بمونو حمله کړی و. په دغه حمله کې لږ تر لږ 21 کسان وژل شوي وو چې یو پکې یو امریکایي استوګن هم وو. القاعده ترهګرو ګوند سره تړون لرونکي الشباب ګوند به د حمله په وخت د حمله نیخ په نیغه خبرونه خورول او داسې خبرنامې یې هم خورې کړې وي په کومو کې چې ویلې شوي وو چې دغه حمله حکم د القاعده حق رسیدلی مشر ایمن الزواهری په خپل جن ورکړې وو. محمود ابدی ادن چې د محمد عبدالرحمن په نوم هم یادیږي د هغې ډلې سره تعلق لري چې په 262 نومي هوټلې د حملې کولو منصوبه بندي کړې وه. د امریکې د خارجه چارو محکمې محمود ابدی ادن د کال 2022 په اکتوبر کې خصوصي عالمي ترهګر اعلان کړی دی. الشباب په کینیا، سومالیا او په نورو ګاونډي ملکونو کې ډېرې زیاتې حملې کړې دي په کومو کې چې د امریکایانو په شمول نور په زرګونو کسان هم وژلې شوي دي. الشباب اوس هم په امریکا د امریکې په مفاداتو او د امریکې په خارجي ملګرو باندې د ترهګر حملو منسوبي او سازشونه جوړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د کال 2008 په مارچ کې الشباب خصوصي خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. الشباب په کال 2010 کې د متحده قومونو د سلامتي کونسل د بندیزونو لګولو کمیټې هم ترهګر ګوند ګرځولې دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 125 نه زیاتو داسې کسانو ته د 25 کروڑ ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي د چا د اطلاعګانو او معلوماتو په وجه چې د امریکې قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو ان په وخت مخنیوي شوی دی. د محمود ابدی ادن په سر د اخوې شوی انعام په حق له نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه پراته دي. پته صدا شاندا www.rewardforjustice.net. په کال 2019 کې په 262 هوټل باندې د حمله کوونکو په حق لکه چا سره هم معلومات وی دوی د ریوارډ فار جسټس ته د سیګنل، ټیلیګرام، واتس اپ یا د سومالی په مقامی نمبرو اطلاع ورکړي. د واتس اپ نمبر دا دی 202-02-03. د سومالی مقامی نمبر دا دی 2-5-0-1-1-2-3-6-6-0-2-3-3-3-0-8. ټول معلومات او د معلوماتو ورکونکو نمونه به په راس کې ساتلې شي.
درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دی و راپورونه او دغه ټول خبرونه تر دې ځای پورې موږ را ورسیدلو. پراتنو کو شوشه بو کې د خبرونه پات رسیدي. خو تاسو ته وړاندې یو ځل بیا په یاد کوم چې تاسو کولای شئ وایس اف امریکا دغه ټول راپورونه ګټي میزونه پروګرامونه ځانګړي ریپورتونه ویډیو ریپورتونه د وایس اف امریکا دی پر ویب پاڼه باندې او فیسبوک پاڼه باندې او په یو شمېر نورو ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر انستګرام یوټیوب باندې وګورئ. د وایس اف امریکا د ریویو ویب پاڼه دا voa1news.com فیسبوک پاڼه دا voa1. د دې خبرونه په برابرولو کې زموږ ګران همکار پروډوسر اربا محمود علي وو او په تخنیک کې واسوس ترنو قدمونه اوردون. کو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم تاسو نه د بلې خبرونه پورې اجازه غواړم. تاسو په لوی الله سره تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.